ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته خیر راغلاست. نن د سه‌شنبه ورځ د سرطان ولسمه نیټه د 1398 هجری لمریز کال د نن ورځ د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې د دوهم سره برابر ده. د ازادي رادیو د 7 خبرونه مو خبری خبرونه ده. خبرونه او رپورټونه په دې خبرونه کې خبرو د مازیګر څلور بجې دي. اول د ازادي رادیو د 7 مهم خبرونه له نوریاس نوریس خواوري.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په قطر کې د راتلونکي بین الافغاني خبرو په اړه ورسره معلومات نه دي شریک شوي او نه هم د ګډونوالو په اړه معلومات لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په کابل کې د طالبانو پرونی برید وغنده او ویل دا برید ښیي چې عاملانې د ملکي وګړو ژوند ته هېڅ پاملرنه نه کوي. د جنوبي کوریا ولسمشر د امریکا او د شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ وروستۍ کتنه چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ پوله کې ترسره کړه د هیوادونو ترمنځ دښمنۍ لپاره پای وبلله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په قطر کې د راتلونکي بین الافغاني خبرو په اړه ورسره معلومات نه دي شریک شوي او نه هم د ګډونوالو په اړه معلومات لري. دا خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وکړه.
ما د جزئیات ای نشست او آماده یا نیستیم. افراد و اشخاص هم که دعوت شدن طبعا از آدرس های شخصی و از اکتفای شخصی شان میرن اشتراک میکنند این بحث. ما از اشتراک کننده آگاهی هم نداریم.
تر دې مخکې افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکس پوتزل ویلي وو چې په قطر کې بین الافغاني خبرې به په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره یو مهم فرصت وي او جرمني هیله مند چې دغه خبرې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ باور رامنځته کړي. ټاکل شوی د جرمني او قطر په کوربتوب دغه خبرې د راتلونکي یکشنبې او دوشنبې په ورځو په قطر کې ترسره شي. په هغې اعلامیه کې چې ښاغلي پوتزل لخوا نن خپره شوې دا واضح شوي چې په دې خبرو کې ټول ګډونوال به په انفرادي او مساویانه توګه برخه اخلي. طالبانو هم له دې مخکې افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو په اړه تل په ورته دریس ټینګار کړی او ویلي دي چې له افغان چارواکو سره د حکومت د استازو په توګه نه بلکې د عادي افغانانو په توګه خبرې کوي. په قطر کې مخکې دا ډول یوه پلان شوې غونډه د ګډونوالو د زیات شمېر او د غرض د استازولۍ له امله لغوه شوې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په کابل کې د طالبانو پرونی برید وغنده او ویل دا برید ښیي چې عاملانې د ملکي وګړو ژوند ته هېڅ پاملرنه نه کوي. د یوناما لخوا نن په خپره شوې خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمي چې یو ماموت وویل په ملکي میشتو سیمو کې د چاودیدونکو موادو کارول د افغانستان عامو خلکو ته په لویه کچه د زیان اوښتو سبب کیږي او دی د دغو ویرونکو کړنو د عاجلې پای ته رسېدا غوښتنه کوي. په کابل کې د تېرې ورځې په چې د افغانستان د دفاع وزارت په لوجستیک ریاست وشو د ټپیانو په ډله کې شاوخوا 50 دی یو خونځي زده کوونکي دي. افغان چارواکو د دغه برید د تلفاتو په اړه تر اوسه ضد نقیزې څرګندونې کړې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ټپیانو شمېر 115 تنه ښودلی. دفاع وزارت د ملي اردو د څلورو سرتیرو د وژل کېدو او دغه راز د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو د 2 تنو د وژل کېدو خبره کړې او دغه راز د عامې روغتیا وزارت هم ویلي چې په دې برید کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي په کابل کې د خپل یو قاضي د وژل کېدو خبر ورکوي. د ولایت د امنیې قمندانې ویان حکمت الله دورانی نن ازادي راډیو ته وویل قاضي فهیم الله فدایي چې د میدان وردګ ولایت په محکمه کې د قاضي په توګه دنده ترسره کوله تېره ورځ ناوخته په کابل کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو.
تېره ورځ کله چې د کور نروزي د ماشومانو سره یو ځای نامعلومه وسلوالو د باغ داود سیمه کې وژلی. د کابل 15 ناحیې مربوط رځي د باغ داود سیمه کې.
تر اوسه چا کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. وروسته له دې چې تهران د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ له ټاکل شوې اندازې د زیاتو یورانیمو د غني کولو اعلان وکړ. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل ایران له اور سره لوبې کوي. ترامپ تېره شپه په سپینه ماڼۍ کې د خبر اعلان د دې پوښتنې په ځواب کې چې ایران ته څه پیغام لري وویل ایران په دې پوهیږي چې څه کوي او زیاته کړه دا هیواد له اور سره لوبې کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې پرون د تهران هغه ادعا تایید کړه چې وایي په ټیټه کچه د غني شوي یورانیمو اندازه د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ ټاکل شوي هدا اوښتې ده. د جنوبی کوریا ولسمشر د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ ورستۍ کتنه چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ پوله کې تر سره کړه د هیوادونو ترمنځ د دښمنیو لپاره پای وبلله. مون جین دغه څرګندونې نن د خپلې کابینې غونډې ته وکړې او وی ویل چې د ټرمپ کیم کتنه دا معنا لري چې دواړو هیوادونو د دښمنۍ اړیکو د پای ته رسولو او د سولې د یو نوي پړاو د پیلولو اعلان کړی دی. ډونالډ ټرمپ او کیم جون اون د جون په 10مه پر دې پوله سره وکتل. اوکراین وایي 213 د اوکراین په ختیځ کې له روس پلاوه بیلتون پالو سره په نښته کې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت نن وویل بیلتون پالو په تیرو 24 ساعتونو کې 25 ځلې له اوربند څخه سرغړونه کړې او د مینسک د سولې د موافقې خلاف یې په لسګونو د توپ ګولۍ ویشتې دي. پوځ دغه راز ویلي چې په متقابلو ډزو کې 3 بیلتون غوښتونکي وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. دا د افغانستان او نړۍ د سیاست مهم خبرونه.
تاسې د ازادي رادیو خپرونې اروي. په دې خبرونه کې به وروسته واوري چې د افغانستان د حکومت ویندویان په قطر کې د را رواني غونډې په اړه څه وایي. ټاکل شوی ده چې د یک شنبې او دوشنبې په ورځو د افغانستان څخه د سیاستوالو یوه ډله دوهې ته ولاړ سي او هلته د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره وګوري. خو آیا حکومت به په دې ډله کې وي او که به نه وي ولې؟ په دې اړه په خبرونه کې رپورټ لرو. په دې خبرونه کې مو په کابل کې د پرونی حمله د قربانیانو او د هغوی د کورنیو سره مو خبرې کړې دي. په دغه شونځي کې یو زده کوونکی چې پرون د حمله په وخت هلته و ازادي راډیو ته وایي
دلته زناسم کنه زه په دریمه چوکی کې چې چار ورځې زموږ استاد نشه
الکا پنځوس. افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په دغه حمله کې چې پرون په کابل کې وسو یو 15 شونځي زده کوونکي زخمیان شوي او یو شمیر نور وژل شوي چې شمیري زیاده نقیز دي. خو په دغه حمله کې د ماشومي وژل شوي زده کوونکي مور وایي
هیڅ کار خود نه فهمیدم خو هم تکلیف اعصاب هم دارم هیله باندې ستونه اداري کلان کدي مشال
په دې خبرونه کې به تاسو ته سپورتي خبرونه وړاندې کوو او دوه اونیز پروګرامونه لرو چې یو د ښځو پروګرام دی او یو کومیډي پروګرام د ګوریا چار. د خبرونې اول رپورت مو په دوحه کې د رواني پلان شوی غونډې په اړه دی. ټاکل شوی چې لکه څنګه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر اعلان کړی. ټاکل شوی چې د راتلونکي یک شنبه او دوشنبه په ورځو په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وي چې په هغه کې به د طالبانو سیاسي استازي له افغانستانه د یو ورغلي پلاوي سره ګوري. د خلیلزاد په ټویټ کې د خبرو ته بین الافغانی خبري ویل شوی وي. د دغو خبرو کوربه به خلیلزاد وي او همداراز د جرمني او د قطر حکومتونه به دغو خبرو قربانه وي. په دې کې چې آیا د افغانستان د حکومت استازي رسما په دغو خبرو کې ګډون کوي کیا؟ اسما همکار رحمت الله افغان ارک ته زنګ وهلی و. افغان صاحب تاسو ته څه وایي؟
بل فرشته جان یو مطبوعاتي غونډه و چې موږ همکاران هم ورغلی وو. په داسې حال کې چې دراتونکې اونۍ د شنبه او یک شنبه په ورځو د قطر په مرکز دوه کې د قطر او آلمان په قربتو بین الافغانی ناسته جوړیږي. افغان حکومت وایي له دوی سره د دې ناستې جزئیات نه دي شریک شوي. خو د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په خبري ناسته کې هیله وښوده چې دغه ناسته او د نړیوالې ټولنې هیالې ځلې لامل سي تر څو د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغانی خبرې اترې پیل سي. هغه وایي موږ د دې ناستې د جزئیاتو په اړه معلومات نه لرو. کوم افراد او اشخاص چې دې ناستې ته دعوت سوي ته باندې شخصي ادرسونو او اشخاصو په توګه برخه اخلي موږ د برخې اخیستونکو په اړه هم معلومات نه لرو. خو موږ لپاره مهمه ده چې د افغانستان د سولې د پروسې مالکیت د افغانانو په لاس کې وي. که څه هم ښاغلي صدیقي د دې ناستې د هدف او د ګډونوالو په اړه معلومات ښکاره نه کړل، خو د راپورونو په اساس چې په دې ناسته کې نږدې 60 کسان برخه اخلي او د غونډې ایجنډا به د ناستې په لومړۍ ورځ ټاکل کیږي. ښاغلي صدیقي دا هم ونه ویل چې په دې ناسته کې د حکومت استازي برخه اخلي او که نه، خو له دې وړاندې د سولې د شورا ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته ویلي وو چې که د حکومت استازي په دې ناسته کې برخه اخلي نو باید د حکومت استازو په توګه برخه واخلي نه د اشخاصو په توګه. دا ناسته چې ټاکل سوې ده په قطر کې ترسره سي، د بریک هاف بنسټ لخوا تنظیم سوې او د کوربتوب چارې د جرمني او قطر په غاړه دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازي مارک سپوت زلوای په قطر کې بین الافغاني خبرې به په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره یو مهم فرصت وي او جرمني هیله من دی چې دغه خبرې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ باور رامنځته کړي. په هغه اعلامیه کې چې د ښاغلي پوت ځل لخوا نن خپره سوې دا واضح سوي چې په دې خبرو کې ټول ګډونوال به په انفرادي او مساویانه توګه برخه اخلي. طالبانو هم له دې مخکې د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو په اړه تل په ورته دریځ ټینګار کړی و چې له افغان چارواکو سره د حکومت د استازو په توګه نه، بلکې دا د افغانانو په توګه خبرې کوي. خو د نړیوالو اړیکو کارپوه سید خالد سادات بیا وایي چې د دې ناستې په اړه له افغان حکومت سره همغږي نه کول بعد دې غونډې په پایلو ناوړه اغیز ولري.
که دوی د بین الافغاني مذاکراتو خبره کوي، بین الافغاني مذاکرات به مستقیما د افغان حکومت سره پیل شي. که دوی د افغان حکومت سره د منحس افغانانو کښېني او نه د حکومت ضروري، بالاخره دغه تضمین هیڅ وجود نه لري چې دغه د ټولې مسلې څوک تطبیقي څنګه تطبیق کړي او نوعیت دې څنګه وسي. یعنې د سولې دغه توافقنامه بالاخره په دې کې نتیجه نه شي حاصلولی، او د سولې توافقنامه باید د یو نظام سره وشي، د یو حکومت سره وشي. که چېرته افغان حکومت ته طالبان منحس ته حکومت نه قایلېږي، دا په دې معنا باندې چې د سولې توافقنامه لپاره دوی حاضر نه دي.
له دې وړاندې هم په قطر کې دا ډول یو پلان شوی غونډه ظاهراً د ګډونوالو د زیات شمیر له امله لغوه سوه. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره په خبرې مخته وړي، پرون په یو ټویټري پیغام کې د دې خبرو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دغه خبرې د افغان سولې د پرمختګ لپاره یو مهم ګام دی. بلې فرشته جانې، دغه یو مطبوعاتي غونډه وه چې موږ همکاران هم ورغلي او موږ ورنه راپور چمتو کړی وو.
مننه افغان صاحب. اوریدونکو، د افغانستان د جمهور رئیس نوی ټاکل سوی ویندوی صدیق صدیقی نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې په دې اړه چې د افغانستان حکومت به استازي په دوحه کې را روانې غونډې ته نه ورستوي، اولې به یې نه ورستوي خبرې کړې وې. دغه خبرې تاسې زموږ پر پاڼه باندې لوستلی سئ. د دې خبرې غونډې نور جزئیات د ازادي راډیو د پاڼې ادرس دی، ازادي راډیو ټکی کام.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو پرون په کابل کې د پل محمود خان په سیمه کې له چاودنې وروسته بیا د وسوایل نشي څخه خبر شو. اوس مو په خبرونه کې مخکې واورېدل چې د افغانستان د حکومت بیلابیلې ادارې په دې اړه ضد نقیص ارقام ورکوي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت یو ځای ویلي دي چې په پرونی چاودنه او وسلواله حمله کې چې یو ښوونځي ته نږدې سوی وه، یو 50 زده کوونکي زخمیان سوي وو او په دغه زکونکو کې یو شمېر کسان مړ سوي هم دي. د ازادي راډیو خبریالي ناجي ساپي د یوې ماشومې چې اته کلنه وه او پرون په حمله کې ووژل سوه، د کورنۍ د غړو سره یې خبرې کړې دي. دغه ځانګړی رپورټ یې برابر کړی چې د دې وژل سوې ماشومې د پلار په خبرو پیلېږي.
دغه کورنۍ د خپلې اته کلنې لور فیروزی د وژل کېدو لپاره اوښکې تویوي. هغه د عزیر ښوونځي د دویم ټولګي زده کوونکې وه چې د دوشنبې په سهار د کابل ښار د پل محمود خان په سیمه کې د یو موټر بم چاودنې ښکار شوه. فیروزه له ګڼو ارمانونو سره د دوشنبه په ورځ ښوونځي ته تللې وه، خو له څو ساعتونو وروسته یې مړی په کور ننوتو. د فیروزی پلار حبیب وایي کله چې د لور احوال ورته راغی، ورځ ورباندې تیاره شوه او نور په ځان پوه نه شو.
وقتی که از د
هغې پلار وویل د لور تر ټولو غټ ارمان یې دا و چې ډاکټره شي او خپلو وطنوالو ته د خدمت جوګه شي. هغه هیلې چې پوره نه شوې. د فیروزې مور پریګل چې د خپلې لور عکس یې زړه ته جوخت نیولی وایي د لور مړینه هغه ماته کړه.
هیڅ سره خود نه فهمیدم خود هم تکلیف اعصاب هم دارم هیله به نیستی ناداری کلان کدی مشال هیڅ دیگه کور شدم ما همی علی ترال زمین گوشه های چی دف میگم خدا نکده ما هم سرمان چیز نشه که خبر آمد که میگه لفیروزه.
ده فیروزی کورنه ده کابل خار پا ششهید سیمه که پا یو کرایی کور که وسیگی لارې په نانوایی کې کار کوي. وایي د خپلې لور د تدفین د مراسمو لپاره پیسې په پور اخیستې دي. مروه د فیروزې ټولګیواله او خور ده. هغه لا هم په دې نه پوهیږي چې نور به فیروزه د لارې ملګری نه وي، خو مروې سره چانس یاري کړي چې په هغه ورځ ښوونځي ته نه وتللې.
مکتب نه رفته ودیم، بس خودش درس میخوان، سرتخته میخیست.
د فیروزی ښوونځی د دوشنبه د ورځې د موټر بم چاودنې سیرمه دی. د نن ورځې د ښوونځي فضا او د زده کوونکو د ترانو ځای ویرجن حالت نیولی. څوکۍ له زده کوونکو تشې دي، قلمونه او کتابچې پر ځمکه پراته دي. سدیه یوه ښوونکې ده، وایي زده کوونکو ته یې لیکل او لوستل ښودل چې چاودنه وشوه.
یعنی بسیار یک حالت وحشتناک بود، اما کی وحشت زده شده بود. شاگردا بسیار د استرار بودن، می ترسیدن و گریه می کردن.
د دې ښوونځي یو زده کوونکی رحمت وایي،
زه په دوم کلاس کې ما د انتظار وسو، دلته زناسم کم زه په درېم چوکی کې انتظار وسو، زموږ استاد باندې چې الکه پنځو څومره نالکان زخمی شول.
د پوهنې وزارت وایي د کابل د پولی محمود خان په سیمه کې د دفاع وزارت د لوجستیک پر مرکز په ډلیزه حمله کې 50 زده کوونکي ټپیان شوي دي. د عامې روغتیا وزارت په وینا په دې حمله کې 15 ملکیان وژل شوي او 115 نور ټپیان شوي دي. طالبانو پرون د دې حمله مسؤلیت ومنه او ویل چې هدف یې د افغانستان د دفاع وزارت د لوجستیک یو برخه وه.
مول جنگ نغوالو، مول سلحه غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپت نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشانی غوالو.
د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه تاسو ته ماشام تر وو بجو پورې رويدلای سي. د ماشام تر وو بجو پورې د ازادي رادیو خبرونه تاسو نه یوازې د چيله رادیو غانو رويدلای سي، تاسو که انټرنیټ لري په انټرنیټ باندې په اسانۍ پیدا کولای سي او رويدلای سي. د ازادي رادیو د پانی ادرس ته ازادي رادیو ټکی کا اوس ورځو تخار ته په تخار کې چارواکي ادعا کوي چې وستوالو طالبانو په دغه ولایت کې د کوچنیانو د پولیو د واکسین کمپاین بند کړی دی. د تخار ولایت د ماورای کوکچا ولسوالیو اوسیدونکو او چارواکي وایي چې کچيري دغه د پولیو کمپاین ته اجازه ورنه کړسي، د کوچنیانو د فلج یا د ګوزن مرض به خپور سي. د ازادي رادیو خبريال اجمل اریان په دې اړه چې ولې وسوال اجازه نه ورکوي چې کوچنیان ته د پولیو کمپاین ورسي رپورت لري.
د تخار ولایت په مواره کوکچا ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د ګوزن ضد واکسین پر کمپاین بندیز لګولی دی. د تخار ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د دوبنی کمپاین پیل سره سم وسلوالو طالبانو د مواره کوکچا او د دې ولایت په ځینو نورو سیمو کې د ګوزن ضد واکسین کمپاین مخه نیولې چې دا ګام د خلکو د اندېښنې وړ ګرځېدلی دی. د نوموړي ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احمد ولی راسخ په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل،
متاسفانه طالبانو په دلایل نامعلوم از تطبیق از
طالبانو د نامعلومه دلایلو له مخې تر خپل واک لاندې سیمو کې د ګوزن ضد واکسین مخه نیولې او زه پر دوی غږ کوم چې د روغتیا سکتور یو غیر پوځي او غیر سیاسي سکتور دی او هغه کوچنیان چې د دوی تر واک لاندې سیمو کې ژوند کوي هغوی حق لري چې واکسین شي او تمه لرم چې طالبان کوچنیان له خپل حق څخه محروم نه کړي. نموړی ټینګار کوي چې د ګوزن ضد واکسین ټیمونه چمتو دي او که چیرې دوی ته وسلوال طالبان د واکسین د پلي کولو اجازه ورکړي نو فورا د دې ولایت په نامونو سیمو کې د واکسین کمپاین پلی کوي. د تخار د عامې روغتیا د رئیس په وینا چې له څو کالو راهیسې په دغه ولایت کې د ګوزن کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو که چیرې طالبان د دې کار مخه ونیسي نو ښایي په دې ولایت کې د ګوزن مثبته پیښه پیدا شي.
د کمپاین پلان داریم، برنامه داریم چې 3,50,000 طفله در ولایت تخار تحت
موږ په دوبنی کمپاین کې د تخار ولایت په کچه په 3,50,000 کوچنیانو واکسین پلي کوو او تر څنګ یې موږ 2,40,000 کوچنیانو ته د کولمو د چنجویو ضد د البندازول تابلیت ورکوو، ځکه د تخار د ځینو سیمو اوسیدونکي له صحي اوبو څخه برخمن نه دي. بلخوا د تخار ولی عبدالحق شفق هم د طالبانو له لورې د ګوزن ضد واکسین پر کمپاین بندیز لګول مني او زیاتوي چې دوی خپلې هڅې پیل کړي تر څو د قومي مشرانو او د دیني عالمانو په منځګړیتوب دغه ستونزه هواره کړي. متاسفانه وسلوالو طالبانو د ماورای کوکچه ولسوالیو کې د خپل تر واک لاندې سیمو کې د واکسین پر کمپاین بندیز لګولی دی او کوچنیان یې له خپل حق څخه بې برخې کړي دي او یونیسف او زموږ لخوا هڅې جریان لري او تمه لرو چې دغه ستونزه حل شي. بلخوا ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی د افغانستان په کچه د ګوزن ضد واکسین پر کمپاین بندیز لګولی دی او دغه راز زیاتوي تر څو چې د دوی اندېښنو او پوښتنو ته د روغتیا نړیوال سازمان له لورې ځواب ورنه کړل شي نو د دوی بندیز به دوام ولري. خدای په ډاګه نه کړه چې څه ډول پوښتنې او اندېښنې لري. د نوموړي ولایت سیمه ییز چارواکي وایي که چیرې د دیني عالمانو او د قومي مشرانو منځګړیتوب نتیجه ورنه کړي نو بله لاره دا ده چې باید د دې ولایت ټولې ناامنه سیمې او ولسوالۍ د طالبانو له وجود څخه پاکې شي تر څو په راتلونکو کې د دې ولایت ماشومان د ګوزن ضد واکسین څخه بې برخې پاتې نه شي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، تخار.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
په غزنی کې یو شمیر مدني فعالان او د غزنی اوسیدونکو ادعا کوي چې له کله راهیسې چې د افغانستان جمهور رئیس غزنی ته تللی وو او هلته یې د دوی سره ژمنه کړې وه چې د دوی ولایت به بیا ورغول سي او پراختیایي پروژې به ورته راسي، هیڅ عملي اقدام نه دی سوی. خو د غزنی والی ردوي د ازادي راډیو خبریال حبیب الله تاثیر له غزنی رپورټ لري.
په غزنی کې ځینې مدني فعالان او ځوانان شکایت لري چې له غزنی سره د ولسمشر کړې ژمنې نه دي عملي سوې. دوی وایي یا خو مرکزي دولت غزنی ته شا اړولې او یا یې هم محلي ادارې پوښتنه نه ده کړې.
زه توریالی نصری یم، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. زه همیشه عرب احمد پر دغه لار باندې لرم او غزنی ته ځم راځم. نو کله چې دغه لوی جنګ پیښ شو او تیر شو نو بیا ولسمشر ډېرې پیسې ومنلې، ډالر یې ومنل. نو هغه چې کله موږ اوس وینو هېڅ تغییر او تبدیل نه دی پکې راغلی.
نظامد امیر یم، د بیا رغونې برخه کې هیڅ نوښت موږ نه درلیدلی. یو جماعت جو نوی جماعت ولو ښه پراخ ولو ډېر خلک ځای ولو هغه ګډ کو بیرته به همداسې جوړ کړي، نور خو موږ هیڅ نوښت نه درلیدلی.
بل لور ته ځینې سیاسي کسان هم په دغه نظر دي چې له غزنی سره د شاوخوا 25 میلیونه ډالرو تر څنګ یو شمېر کړې ژمنې نه دي عملي سوې. د لوی افغانستان تحریک مشر جمیل وقار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د ملي یووالي حکومت چې د هیواد ټول ولایتونو سره کوم ژمنې کړې بېخي کمې عملي سوې دي.
کله چې ولسمشر غزنی ته سفر وکړ د ویل سي غزنی کې د پانګونې لپاره، د غزنی د جوړونې لپاره، بیا په ځانګړې توګه د ادارو د جوړونې لپاره، د حکومتي ادارو د دغه لپاره به 40 میلیونه ډالر ځانګړې کړي. متاسفانه هغه پیسې لا هم راغلي نه دي او لا هم هغه پروژې سي د پلان کې لا د اعلان کړي وي، لا په ټوله کې د حکومت د غزنی لپاره له جګړې اوس اعلان کړي وي هغه نه دي پلي سوي.
که څه هم چې ډېرې ژمنې لا هم نیمګړې پاتې او پر ځینو یې لا سره کار نه دی پیل سوی، نو د غزنی والي وحید الله کلیم زای وایي ژمنې په یوه ورځ نه تر سره کیږي. ازادي راډیو ته یې وویل څو ځله حیاتان راغلي دي. هره ژمنه چې دلته سوې تر کار لاندې ده،
هر هغه تعهدات چې دلته شوي دي هغه ټول تر کار لاندې دي. مکرر هم دوه درې ځلې د پیګرۍ دپاره دلته حیاتونه راغلي دي. په هره برخه کې چې کوم تعهدات او وعدې د غزني ولسونو ته جلالت مآب رئیس جمهور ورکړي زیاتره یې عملي شوي دي. هغه چې پاتې دي هغه هم تر کار لاندې دي او انشاءالله په خپل وخت باندې به عملي کیږي.
کله چې د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې وسلوالو طالبانو پر غزنی ښار له څو لورو څخه وسلوال بریدونه وکړل او په سلګونو کسانو ټپي کې مرژوب لواوښته، سوونه مارکیټونه، دوکانونه او کورونه ړنګ او وسوځول سول.
مخکې تر دې چې وردګ ولایت ته ولاړ سو، میدان وردګ ولایت ته او هلته د پوځي عملیاتو په اړه رپورټ واوري په یاد ولرئ چې په دې خپرونه کې وروسته تر څلور نیم بجو وروسته د ښځو ځانګړی پروګرام، رونیس پروګرام او د ګوړیا چار تنظیم پروګرام درو. نو دا دوه پروګرامونه حتما سره واوري. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د میدان وردګو په ولایت کې د پوځي عملیاتو د چټکتیا خبر ورکوي. د چارواکو په حواله وایي چې په دې ولایت کې په وروستیو کې یو شمېر بهرني وسلوال هم په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي، خو وسلوالو طالبانو دا ادعاوې رد کړې دي. د شرافت رپورټ په ګډه واورو.
د میدان وردګو ولایت سیمیز چارواکي وایي دغه عملیات یې د دغه ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالۍ کې ترسره کړي. د دغه ولایت امنیه قومندان محمد ویس میمی ازادي راډیو ته وویل چې د یادو عملیاتو پر مهال 300 وسلوال طالبانو وژلي او یو شمېر نور ټپیان کړي دي. نوموړي وایي په یادو وژل سو وسلوالو طالبانو کې د دې لوړ پوړي مشران هم شامل دي.
د ولایت د ډیر سخت تلفات خوړلې، تقریبا د درو میاشت کې 300 نفر د دښمن طرفات په میدان وردګو ولایت کې، 4 میاشت کې 300 نفر د تلفات. دا عملیاتونه مکنی عملیاتونه او هوایي عملیاتونه دي.
کومندان وایي د یادو عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو له زرداره کې ته حمله منځ وړي او د غراز لاس بهرني وسلوال هم وژلي. او په خبره یې چې په وژل سو بهرنیانو کې د دې کومندان د ابو زوپا په نامه هم وژل سوی چې د سعودي عربستان اوسیدونکی دی. نوموړي زیاتوي چې یادو بهرنیانو په دایمیرداد او جغتو ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته په ماین او موټر بم جوړونه کې زده کړې ورکولې. کومندان وایي د دې عملیات همدا اوس هم په جلریز او سیدآباد ولسوالۍ کې روان دي. نوموړي وایي چې تېره ورځ یې د دغه ولایت په سیدآباد ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړي چې پر مهال یې د دغه ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو والی په نامه د حمزه هم وژلي. دوی وایي دغه معلومات تر اوسه پورې تایید شوي نه دي او غیر رسمي سرچینو ورکړي. سیمیمی وایي چې د یادو عملیاتو پر مهال افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله وشتي، خو وایي چې شمېر یې ډېر کم دی. نوموړي د افغان سرتیرو کره شمېر یاد نه کړي. په ورته وخت کې بیا د ولایتي شورا مسؤلین وایي چې د افغان پوځیانو یادو عملیاتو کومه پایله نه ده ورکړې. د یاد ولایت د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته وویل چې دغلته افغان پوځیان د دې پر ځای چې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي خپل سیمې وسلوالو طالبانو ته خوشي کوي.
دغه کومه ساحو کې چې مخکې د ملي اردو پوستې وې دا هم راورسته شوي دي. تقریبا په دې لنډو شپو کې د ملي اردو د څو بیسونه د جلیز په ولسوالۍ کې دا هم پرېښودل. هغه پوستې سره چې دا تامین کو، تاسیس کو، بیرته جوړې کو، فعالی کو، ولې برعکس موږ سره ډېرې سیمې له لاسه ورکړلې او طالبانو سره چې دا اکثریت سیمو کې سره چې
ها خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان زبیولله مجاهد د افغان چارواکو هغه ایداوی ردوي چې ګڼي په تیرو دریو میاشتو کې 300 وسلوال طالبان وژل شوي وي. نوموړي د دغه عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو ټپي کېدا او وژل کېده تاییدوي، خو وایي چې شمېر یې ډېر کم دی. زبیولله مجاهد هغه خبرې هم رد کړې چې ګڼي د یاد ولایت والي دي وژل شوي وي او یا دې هم له دوی سره بهرني وسلوال مرسته کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
نقیب الله حسنزی له کندهار لیکلي طالبان حاضر دي چې سوله وکړي، خو امریکا بې باوره ده. مخامخ یو څه او د پردې شاته بل څه. ښه بېلګه یې د ایران سره تړون یادولای سو. فضل کریم درویش له پکتیا د ځاځي اریوب پولیس ولسوالۍ څخه لیکلي د امریکایي ځواکونو وتل به اوربند او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. پژواک له کونړه لیکلي وسوال طالبان وحشي مفکوره لري او سولې او اوربند ته هیڅ ډول ژمنتیا نه لري. خیلمند در کابل ندیکلی و سوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان د دو مخې پالیسی یو محصول دی. یو بل اوریدون که چی دلته یه دقیق نوم ندهی لیکل سوی وای چی کچیری در خیلمند خیلمان دی اوریدون که دایی لیکی چه مزرد خوارم که تاس خپل نمونه سمونه لیکی لوستری دیر گران وی دایی لیکی چه دا افغانستان حکومت باید په هر دول خبرو که گدون ولری زکه دا حکومت دا افغانستان دا خلکو استازه حکومت دی نه یو وصلوال دلا او عبدالله بارکزی دا خیلمان دا ناوی ولسوالی تخلی که بین الافغانی خبری اربند او عمومی سولو از مجل ملی ارمان دی د جرمنی او قطر څخه مننه کوي چې د سولې په پروسه کې همکاري کوي. اوریدونکو کله چې د ازادي راډیو څخه ستاسو نظرونه خپریږي نو باید تاسو پوسی چې په دې کې د ازادي راډیو به طرفه ده، یعنی موږ نظر نه لرو دا کومې خبرې چې تاسو لیکلي درته لولو او تر همدغه ځایه پورې وي. اوس په ورسو نوریاس نوری د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای په قطر کې د راتلونکو بین الافغانی خبرو په اړه ورسره معلومات نه دي شریک شوي او نه هم د ګډونوالو په اړه معلومات لري. دا خبره د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی نن په افغانستان کې نن په کابل کې وبخې په یو خبري غونډه کې وکړه. ښاغلی صدیقی دا ونه ویل چې آیا د حکومت چارواکي په دې غونډه کې ګډون کوي که نه، خو تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتسل ویلي وو چې په قطر کې راتلونکي بین الافغاني خبرې به چې ګډونوال به یې په انفرادي توګه پکې برخه اخلی. په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره یو مهم فرصت وي او جرمني هم هیله مند دی چې دغه خبرې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ باور رامنځته کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نامه په کابل کې د طالبانو پرونی برید وغنده او ویل دا برید ښیي چې عاملان د ملکي وګړو ژوند ته هیڅ پاملرنه نه کوي. پرون په کابل کې په خونړي برید کې له 110 زیات ملکي وګړي ټپیان شول چې اکثریت هم د یو خوندیز د کوونکو شاوخوا 50 زده کوونکي په دې حمله کې ټپیان شوي دي. ورسله دې چې تهران د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ له ټاکل شوې اندازې د زیاتو یورانیم د غنې کولو اعلان وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وویل ایران له اور سره لوبې کوي. د جنوبي کوریا ولسمشر د امریکا او د شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ وروستۍ کتنه چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ پوله کې ترسره کړه د هیوادونو ترمنځ د دښمنیو لپاره پای وبلله. اوکراین وایي 2 سرتیري د اوکراین په ختیځ کې له روس پلوه بیلتون پالو سره په نښته کې وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي.
او اوس خان محمد سین سپورتي خبرونه وای.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ الف ملي ټیم بنگلاديش ته ورسید. د افغانستان د کرکټ بورډ د اعلامیې له مخې د هېواد د کرکټ د الف ټیم د تېرې ورځې په سهار د 2 څلور ورځنیو او 15 ورځنیو سیالیو په هدف بنگلاديش ته لاړ. د دغه اعلامیې له مخې د افغانستان کرکټ بورډ په دې وروستیو کې د الف د ټیم د انتخابولو لپاره بیلابیل پروګرامونه ترتیب کړي چې د دغې اوږدې پروسې وروسته د بنګلادیش د الف د ټیم پر وړاندې سیالیو ته انتخاب شو. دغه سیالۍ به د روانې میلادي میاشتې په 15مه پیل او